اخی خوریدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختن موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نه شي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شولو چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې د کوټه انتقال شو مزما په کوټه ټول سره غلي زموږ نیول نو ننګونه خو ډیره زیاتې په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازې باندې امکانات هم یو ځل منګه سلام دې نه په خپل
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړې. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ. او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سړي ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیرېدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې. بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو. په قرنطین کې ګر سره کې 200 درې سوه دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و. نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیف میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسول فیروز بشری ازادي رادیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو سیډلې دي. د عام روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لازیاتو سیډونو لپاره لوی سرنولۍ ته لیږلي. لکه تر لږه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوی او دوی مو لوی سرنولۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنولۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
متحققات کړم او دریافتای ما رو به شریک ساختین.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عام روغتیا په خوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز کسام د فساد تورونه ردوي خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خبرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو ترڅنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ پیښول ډېرې دوروسته چې تر سره کول کې ډېر ځوانان دي دا اونې په دې موضوع خبرې کوي چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی غا ځان کم نه ورترولې چې دایمه تربور دی هلته نور خلک هم ناشي تربور ناشي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل خلک زمي وشتل هغه مې وشتل بعد کور مې وتختل مدان کدل تقابل ته په کابل کې بیا ګرځم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژلو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې کټو پک یا توفنګ چاوسی باید په جدي گئے دی سوانانو نا دی مشومان نا دی دویل لسرسین لری کیا
وګدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي لکبله داسې پیښې ډېرې رامنځته کیږي چې یو ځوان را پاتېږي او بلوژني. قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخپلا په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې خپله د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
هغه
ژوند دی د دغه ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
وي چې ډیر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دی خپل پر سر نه یو ډوډۍ حکومت بلاس کې بل حکومت بلاس کې د باندې لا وخت بس هر شی موږ خپل بلاس کې خو دلته باندې یو مجبوري سوک
په چله دي زیوزي قتل خونه کوي
یا نور بس توبه مې هي.
هغه د خلق په استلاوي نه ګرم وي په اساني وهل ټکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي. خو ځوانانو ته څه وای؟
خدا چې څه دي کو هغه هغه هم کدا چې کار وکړي خو زایدل تدي بس زندان کې بل څه خونه دي و دغه غشتنه دي مانا سم کار وکړي سبقان وای.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب غني چې د ځوانانو ترمنځ وق دي ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسې تر قتل رسیږي.
د ډېر سي ځوانان دي چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډېر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونیت په ورسره کې نو هغه رجګي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه غني نو یو ورو رجګي د بل ورو وژني یو ملګر رجګي بل ملګری وژني دا کیسې ډېر دردون کېم دی. او تربونیت دغه یعنی سل پیسه رول کلری یعنی هغه ځان کم نه ورترولی چې دایمه تربور دی هلته نور خلک هم ناشي تربور ناشي نو دا ورته ډول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ماته تیز خبر وکړي ماته پیغور اک نو دای دی پیغور بدل یا کس مشتل باندې پژل باندې کوي.
دا خو سوسیدون کوي جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کوم لانجا کوم خبرې وي د چا سره، دوی ډیر زر احساساتي کیږي. بل اخر دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي، یو کس واجنی، په پایله کې دا قاتل لکورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدای، ځکه هغه کوم کس چې وژله هغه هم نه پرېږدي. په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي، تعلیم ترې پاتې کېږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي.
دینی عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله، درس کاله ورځېږي، ځوانان په کې مړه شي، اخر بیا مېمانۍ باندې سره جوړ شي. بیا دومره دښمندار ژوند دومره په مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله. د ماته قصه کوله چې یو ورځ شپه وه، روانه مو توپک هم راسره و، نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې، بېغامه پروت و، خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان و چې دغه ته ژوند وایي، داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم. او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه شي راوتلی، دروازې مخته خوڅه کوي. نو قتل چې د هغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه سیزون سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل ده سړی نه ځي، ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته. انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها، اذا جزا جهنم دا ابدی بدای په جهنم کې وي. دا ځکه چې انسان څه ده حتی ځان د وزلو حق هم نه لري، ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده. لکه یو څوک مثلا قتل کوي، لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي، خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا یې چې قتل ته کړې، هېڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلي.
نور افضل عابد وایي له چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي، دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي، خا دا چې په داسې مسایلو کې خپله فیصله کوونکی نه وي،
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. خا دا چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي، او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته مخکې کیږي، بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته، هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي، هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې دا یې ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه، خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا، ماخ پل ترکڑا غرور پزن کی مات خدایا.
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصبا سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډېر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډېر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني. که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دي وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورده، د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه پوهیدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخیږي. یعنی که چیرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي، که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې و ورته تر ډیر شو کلونو یاد اعدام د حکم هغه شاد مجازات په نظر کې نیولې دي. هغه په داسې حال کې چې یو ورځ زندان ډیر سخت ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي. نه کیدیش سبب بل څوک مو چې رکزم داسې کار وکم یا پیسې ورکم یا انجلۍ ورکم خلاص پشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم داسې دوام کوي، نه قتل نه بنورم کیږي. نو څنګه کیدیش د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترین لار ده حل ده. په جزایی مسایل کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرتل سارنوال نه او د قاضي نشي په قضیه کې دخیلیږي، په غیر رسمي توګه په جزایی مسایل کې نه جرګه په کې حق لري د مداخله، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابواله ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایاو موږ لرو او دا حل شوی هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو له خوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح شي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغه راځي د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې دلته چې هغه اصلي هدف ته مونږ نه رسیدو، اصلي هدف چې مونږ جرم لمنځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم را منځته کو، هغه لمنځه زی او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي.
سبا د وشه چې ځوانان له مسائل سره داس چلندونه کې چې د کراش قتل وکي او بل اخر ځای زندان وي.
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایم نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د ځوانو تنویرول او د سی وضاحت ورکول تر چې ښه دا مسائل جرمی بڼه لري. په دغه مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کوت که بس او اساسی قانون که بس داده چه بیخبری قانون نوزر نگرنل کیگی. پا جزایی مسائل که باید رسمی مراجعه تبرشی. مثلا یو چوک ده یو مشکل رو سره لری ورزی ده حوزی مربوطه ده پولیس تا ده اطلاع ورکی، سارانوال تا ده اطلاع ورکی چرا شور رو رزده سری سره ده مشکل دارم یا ده جرم کرده. یعنی حتی که یو چوک مر هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پوهیږي او بیا تعقیبه. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخې ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د سوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسئلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خپرونې مو الله مل شه. We'll be right back.
شم شور مغرب تسنگ نرسی دیتا شراب نرسی دی نشی تبنگ نرسی دیتا شراب نرسی دی نشی تبنگ نرسی
سما دفن